ستړي مشه
د مشال ریډیو خبرونه اورې په پښتونخوا کې د ماسپخینې و بجا شو د وی نه تر دوه بجو دی غړې کې از منو شاستاسو قربایم نیک پیرځونه او سلامونه می قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا ریپورتونه اورې د نړیوالو او کورنی مطبوعات مهم ټکي هم درته وړاندې کوو د دې غړې په آخري برخه کې به د خځو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واورې او راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی امریکا دوه پاکستانی وسلواله ډلې طارق ګیدړ او جماعت الدوال قران د ترهګرو ډلو په نړیوال فهرست کې شامل کړي افغانستان د طالبانو د نوي مشر هیبت الله نه د سولې په پروسه کې د شاملې دوه غوښتنه کړې ده د بلجیم چارواکو د ترهګرۍ په تور سلور کسان نیولې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو طارق ګیدړ ډلا او جماعت الدوال قران د ترهګرو په نړیوال فهرست کې چولې دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوې او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تنور سره لیندین نشي کولای د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د در آدم خلو طارق ګیدړ ډلا په پیښور کې پارمی پبلک سکول د هغه بریچ په کې 132 کسان وجلې شوې او ترڅنګ په یو شمیر نورو ترهګریزو کاروایانو کې هم ککړه ده او د یادې ډلې مشر عمر منصور په باچا خان په هنتون د شوی بریټ جوړون کې وو د خبر پاڼې لمخه یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبريال په تختونه او په 2013 کال کې د یو پولندي خبريال په وجنه کې هم لاس درلودو خبر پاڼه د جماعت الدوال قران ډلې په اړه دیاتوي چې په پیښور کې میشته د غټل د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو او لشکريتای په ډلو سره یک لکی اړیکې دي د یادې ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2013 کال کې د کونړ ولایت نه یو برتانوي امدادي کارکونکو لندا نارګرو تختولې او وجلې وا د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبې په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داوود احمد میتن وجلې شوې ده د دوی په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی د شغړي وجل شوې دي خو یو وجونکو ته هم سزا نه ورکړل شوې د دې پیښې په اړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو او چارواکي یوسف رضا وایي چې ریپورت یې د سلورو نامعلومو ملزمانو پر ضد درج کړي خو لا کوم کس یې نه دی نیولی د پاکستاني طالبانو حکیم الله محسود ډلې د دې وجنې ذمواري اخیستې د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنځمې دورې د خبرې شو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې د برید لامل شپږتنه دایښ وسلوال وجلې شوې دي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد برید د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته ماسپخین درې نیمې بجې تر سره شوې چې پکې وجل شوی کسان ټول د ورغژو قبایلي سیمې سره تعلق لري خبر پاڼه دیاتوي چې په یاد برید کې د دایښ وسلوالو سراچه موټر چې له باروتو ډک وو هم له میانده تللی دی دایښ وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسنو ته سندي ویلي افغان حکومت د طالبانو په نوې مشر هیبت الله غک کړی چې د افغانانو د وجنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان د واخان مینپال د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل چې د دغه ډلې وجلې شوی مشر ملا منصور د سولې پر ځای جنگ خوښولو نو نوې مشر له پکار دي چې زړه تګلاره پر مخ یو نسی مینپال زیاته کړه
د افغانستان حکومت د یو ډیر څه فرصت د دوی لپاره غني او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي د سولې لپاره دا یو څه چانس دی ځکه د دوی مخکنی مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی وراسې د سولې له بهیر سره یو ځای شو
مولا اختر محمد منصور د تیر خلیفہ ورور د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي بریټ کې ووجلې شو افغان طالبانو غوښ خپل نوې مشر هیبت الله اخونزاده ټاکلې ده په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د لمنځه وړلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګیدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي حمد الله محب د مشالې د افغان څنګه تا وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کاریدنې مخنیوي وشي
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خلیفہ ورځ د امریکا بي پیلټ الوتکو د پاکستان د خبرې دننه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ووجه او د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې دا برید د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي و دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسان یې د نوو بریدونو په تور نیولی دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک برتي کول. د بلجیم د سارنوالۍ یو ویاند اریک فون ادرست وویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د شام او لیبیا د جګړې لپاره یې خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې پولیسو په بلجیم کې د یو بل برید نښې هم موندلې دي. دا کسان دوه میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځان وژونکو په بلجیم کې دوه دېرش کسان ووژل. د مارچ د 22 نیټې د بریدونو په تړاو هم دوه تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سینټ د ځینو غړو لخوا د هغو پښتنو څېړنې کوي چې له مخه یې د دغو سینټرانو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده، دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې. د تېرې نهې په ورځ د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د بهرنیو چارو مرستیالې سکرتر نیشا دیسای بیسوال وویل چې په ایران د روانو بندیزونو د موضوع په حواله هند ته د امریکا دریځ روښانه دی. د تېر ګل په ورځ هند، افغانستان او د مندنی آسیا هیوادونو سره د تجارت په غرض د چابهار بندر د پرمختګ په اړه ایران سره د 1.5 میلیون ډالرو ورکولو ژمنه کړې ده. د تېرې جنورۍ په میاشت کې امریکا او یورپي هیوادونو د ایران د ایټمي فعالیتونو راکمولو په مخه د ایران نه بندیزونه لرې کړي دي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زمونږ همکار تاسو ته اوري، خو د یو تکنیکی ستونزې له امله مونږ اوس د دې خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو د مجید بابر نه واورېدل. د تکنیکي ستونزې له وجې مو د کنسیوبای او موسم حال په دې ګړه کې وانورېده، خو په راتلونکو ګړو کې تاسو ته وړاندې کوو. په روانه ګړه کې مو دغه رپورټونه شامل کړي دي. امریکا دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. د دې با په پاکستان څه اثرات وي؟ د دفاعي چارو څېړونکي وایي
پوری خو افغانستان کې دي، نو پاکستان پر خودی فشار نشته، بلکې پاکستان خوشحال دی چې دا کتاب سره راوي.
افغان حکومت د طالبانو نوی مشرتابه ته ویلي د سولې خبرو ته د کېنې ګنی وبځپل شي. په پېښور کې یو وار بیا هدفي وجنې سیوا شوي. خبریال شمیم شاهد وایي د صوبایي حکومت او پولیس ترمنځ اختلافات د دې لامل دی.
د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملن چې کوم ځای نه هغه خپله وظیفه نه ترسره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي.
او د ځینې نور رپورټونو تر څنګ به د دې ګړې په آخري برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلې کې واورئ چې په بلوچستان کې د صوبایي اسمبلۍ ښځینه غړې څه ترجیحات لري.
بلوچستان کې ډېر زیات کولان چې دي هغه خپله ودانۍ نه لري او سلادان کمی ده. انشاءالله تر 2018 پورې به یو سرکاري کوم دې ودانۍ نه شي پاتې.
د هر څاورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی شي. تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی رپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستانی وسلوالې ډلې د ترهګرۍ په نړیوال لیست کې شامل کړي او بندیز یې په اعلان کړی دی. په دوی کې یوه ډله د ټی چی جی یا طارق ګیدړ ګروپ دا او بله جماعت داوا القرآن ډله ده. دواړه ډلې پېښور او خوشا سیمو کې فعال دي. امریکا د دې نه وړاندې هم یو شمېر پاکستانی ډلې په دغه لیست کې شامل کړي دي. د غلام غوث رپورت کې تفصیل اورو.
د امریکایي سټیټ ډپارټمنټ نه د خپور شوي بیان تر مخه د طارق ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوې ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو بریتانوي خبریال تختولی وو او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی وو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو، القاعده او لشکری طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړې د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وژل و. د یادونې وړ ده چې د امریکې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا چې کومه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي نو په دغه ډلو باندې د امریکې د قانون لاندې اقتصادي بندیزونه لګولی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوال ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان سره زمونږ همکار مجید بابر ته نجیب عامر خبرې کړې دي او پوښتلي دي ته چې دغه دواړو ډلو باندې بندیز او یا په ترهګرو ډلو کې د شاملولو به په پاکستان څه اثرات وي. نوموړي وویل
بالکل دا پاکستان باندې خو فشار نه راځي، ځکه پاکستان کې شتم ده، د پاکستان نه وتی دي. دا طارق ګیدړ ګروپ او دا چې کوم دي دي، خاص کر طارق ګیدړ ګروپ دا پولند هغه چې کوم انجینیر و هغه هم دی غوا کړو او به وجلې او اوس خو دی افغانستان کې ناس نه چې دا داسې دي ته دهشتګردي او دغه دي. نو هغه په کار چې په نخه کې اوس چې کوم دی هغه د ټي ټي پي چې کوم دغه دی دا خراسان وره چې کوم دی ګروپ دی، نو دا خراسان چې عمر نری اوس دغه سربراه دی. نو دغه په خوانه طارق ګیدړ ګروپ ته دا په درکه او دغه فوق شاه علاقو کې متنو کې د بکاروای نه کولی او دلته به پنجاب راخته به هم ستر دغه چې ورته چې کوم ټول لندوي دغه هغه د پولند دغه انجینیر چې کوم په دغه کې د غازی بروتا پاور پروجیکټ کې هغه واکړو به وځلو دی. خو افغانستان کې دی، نو پاکستان باندې خو دې فشار نشته، بلکې پاکستان خو خوشاله چې دا خطاب سره کاروي.
صحیح. صاحب محمد خان صاحب، په داسې ډلو باندې چې کله بندیز اعلان شي د امریکا د حکومت لخوا، نه آیا د دوی کوم ترهګریز فعالیتونه چې وي په هغې کې کموالی راځي؟ دوی باندې پابندۍ چې وي د هغې نه پس دغه فعالیتونه د دوی کمیږي؟
دې سفرق هغې ته نه پروزي، ځکه چې هغې نه بینکونو کې اکاؤنټس کرو کړي دي، نه هغې په دوی خارونو کې چرته اوسي، نه هغې چې د پولیس سره مطلوب دي، نه صبر څه دي. نو په غرونو کې ناست دي، د هغې فنډنګ کم دے پر کیش باندې کیږي، هغه باندې پدې باندې فرق کړو پروزي نه غیتا. یو نفسیاتی طور باندې ته ویلی شي چې یو گروپ دی هغه بین المللي طور باندې هغه یو دهشتګر گروپ چې کم دے قرار شوی دی، خو باقی هغه باندې دغه په عملیاتو باندې یا دغه په فنډنګ باندې یا نور دغه چې کم کاروان دی هغه باندې فرق نه.
ریټایر بریګیډیر سعد محمد د دفاعي چارو څېړونکی دی چې په دوا پاکستانی ډلو د امریکا لخوا د بندیز او په ترهګرو ډلو لیست کې د شاملېدو په اړه یې زمونږ د همکار نجیب عامر سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د مولا اختر محمد منصور د مړینې وروسته اوس د سولې لپاره حالات برابر شوې دي. د افغانستان د ولسمشریزه مانی ارګنه په طالبانو غټ شوې ده چې د دې نه د ګټه واخلي غنی و بزپل شي. بل لورته داسې ښکاري چې طالبانو د نوی مشر له ټاکلو سره به اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. احمد شهباری پاړه دا ریپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو پر نوی مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخواني مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو لنوی و داسی انتظار کشی چی رسول لاره بخوشه کری.
دا افغانستان حکومت دا یو دیر چه فرصت دا دوی لپاره گانی یو لدیو فرصت فخه باید گته پورته که دا سول لپاره دا یو شه چانس دیزه که دا دوی مخکنه مشر چه و آغا دا سول مخالف و سول تیتول وقت پا انفجار و انتحار باندی زواب ویره دی. نو دا یو دیر شه فرصت را منسته سویده شده و کولیسی دا افغانستان دا خلقو لوجینی چخه لاس واخلی و براسی دا سولی لبهیر سره وزایش.
طالبانو پرون چلو روزی ورسه تردی چه دا دوی مشر ملا اختر محمد منصور دا پاکستان دننه دا امریکا دا بی پیلوت الوته که پا برید که ووشل شو دا حقه دا مرینی خبر تایید کرد او اعلان وکرد چه حبت الله آخونزاده دا دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی وو او دا معلومه نه ده چې حبت الله اخونزاده به د هغه په لاره روان شي که به سوله وکړي. د اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې حبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خود دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د حبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري یې ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته حبت الله د منلو نه دی.
حبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبان کې نه درلودی، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانان کې ډېر شناخت او محبوبیت لري، نو په هېڅ صورت باندې دا د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یوه وخت آسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پال وی هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ درې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. پرون په پیښور کې د علي شاه په نوم وجل شوی نرخزه یا اجلا مړ شو. نوموړی د تیر اتوار په ورځ وسلوالو په ډزو او جوبل کړی و. عموماً د نرخزیانو جنازې په ښکاره څوک نه کوي، خو د علیشه جنازه په ښکاره وشوه او سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و. د مدني ټولنې فعالین وای اوس وخت راغلی چې په کار ده د خلکو په سوچ کې هم بدلون راشي. زلاند یوسف زیپې دا رپورټ لري.
الله اکبر.
علی شاه د خیبر پختونخوا هغه لومړی خواجه سرا دی چې جنازه یې په ښکاره وشوه. او جنازه کې یې خواجه سرا او سیاسي نمایندګانو د مدني ټولنو غړو او عام اولس په ګڼشمیر کې ګډون وکړو. د علی شاه سرپرست او د خیبر پختونخوا د خواجه سرا او د تنظیم مشره فرزانه وای چې په جنازه کې د اولس په ګډون او مرسته دوی ډیر خوشاله دي.
زمونږ لکه سوچ دا چې مونږ بهر څه کوو، خو چې مونږ خبرې دونه ارز کمر صاحب او بلبل سچو د الله طرفه ټول تیارو، نه د کفن نه نه د قبر نه د څه نه مونږ خبر شوي نه یو. او هغه چې زمونږ هغه نه مونږ په خپل لکه مخکینی ته وایو چې یار لاړ شي قبر هغه کې کفن روړې وغه نه هغه مونږ خپل هغه باندې کوو، او د دې نه بالکل مونږ نه یو خبر شوي دا تیار چا کو دا وکچا. نو ماته لکه خمو لگے دا زما زلم ډیر خوشاله شو، او چې کم د واغان زما د زلن وته نو غلا ته په طرف مخامخ په چاته سم چې تا ته مې کو تا ته مې کو دته مې دا وک.
جنازي انتظام یو مدني فعال قمر نسیم کړو. د علي شاه مړی ته په خپل کور کې زی او غسل هم ورکړو. نو موړ وای چې چم گاون ورسره د جنازي او د قبر په انتظام کې ډیر مرسته کړی ده.
په دې نن جنازه کې زمونږه د کالونی د انتظامی د جخت کورونو او د کلی کم خلکو د دې ټولو خلکو په دې کې ګډون وکړو، د دې خبرې ستاینه وکړو، د دې تعریف وکړو چې مونږه دا کار وکړلو او دا جنازه مونږ خپل کور ته راوړله. او خواجه سرا هم په دې باندې ډېر خوشحاله ځکه وویلې چې د دې خپل کورونو کې د دې جنازې نه کیږي. نو دا د دې صرف ابتدا ده او انشاءالله مونږ یقین لرو. او دې سره سره دا یو بله طریقې سره دا منفرده ځکه وه چې دا د خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا پیلا یو پبلک فیونرل د خواجه سراو چې دی کې زنانه موسیبل سوسایټي مو میډیا مو نور هر قسمه خلک په دې جنازه کې چکم دي نو شمولیت او ګډون کو.
د او پی اف کالونی د جمعات امام مولوی شیرخان د علیشا د جنازې امامت وکړو او وایي چې دا لومړی ځل وو چې د یو خواجه سرا د جنازې امامت یې کوو.
دا یو حق د مسلمانې دی، بل د انسانیت دی کنه، خو لیکن اوس چې دا کار شوی دی چې چام کړی نو ظلم یې کړی دی، ظلم ته به ظلم ویلی شي. دا غیر انساني سلوک نه دی په کار ورسره، کم از کم انسانیت خوشته کنه. شرکت خو په کار دی عام مسلمان لکنه، ځکه چې به حیثیت د مسلمان موږ عام طور باندې خلکو جنازو کې شرکت کوو، نو دیم په حیثیت د مسلمان سره موږ د دې جنازه کې شرکت په کار دی.
د شورو پروس په هسپتال کې د سا ورکولو وروسته د خواجه سراو د صوبایي تنظیم غړو د علی شاه مړې د فقیر آباد تڼې مخې ته کېښود او تر دوو ګنټو پورې عام سړک بند وساتلو. پولیس چارواکو خواجه سراو له باور ورکړو چې یو هفته کې دننه به د علی شاه د قتل ملزم گرفتار کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستیو اوسو میاشتو کې په پېښور کې د وسلوالو هدف وژنې زیاتې شوې ده. په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د ختمون او دغه سیمې د وسلوالو نه د پاکولو ادا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمله توګه نه دي ختم شوي او د چاودنو په نسبت یې اوس هدفي وژنو ته لاس اچولی دی، چې څرګندوي په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل ختم شوي دي. په دې حقله تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي، چې له وجې یې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډزو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپو خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لوی وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوماړي زیاتوي سربیا سب او خیبربند عملیاتو په نتیجه کې بعد وسلوالو مرکزونه لمین ساتللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکارېږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطې دي هغه بحال شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیس قانون چې کوم قانون وغیره غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمنځ له سه اختلافات دي. د دې نه دا معلومی دي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپل وظیفه نه تر سره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې تر سمنځ کوارډینېشن ختم شوی دی، کوارډینېشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضربې عصب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوی کندو کوم کې چې کوم لاجستکس ورته وایي وسایل چې کوم دي هغه لګونته کې زیات پکار دي، دا د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړل چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه دا چې روچت لیږي. د سپیشلایزیشن یعنی د هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چاودنو په مواد کې کیږي، هغه خپل دغه تبدیلی په طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوه اجتماع بیا د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیعه مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده، چې ورسره د پېښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس د هغه قتل شروع کړی دی، نو دا یو مشکل صورتحال دی، ځکه چې دې سره چې کوم پولیس دی یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغه په مورال باندې ډېر لوی اثر پروزي ځکه چې هغوی یو ځای بل ځای کې چا کورونه دغه ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي نو هغوی کور ته تګ راتګ کوي. د هغې یو خاص مخصوص وخت دی، د هغې ځای معلوم دی، د هغې وخت ته تګ راتګ معلوم دی، د هغې ګاډی معلوم دی. دا سړي لپاره اسانه دي د دغه دهشتګرد واقعات.
په پېښور کې د ایف سي ځواکونو یو مشر لیاقت علي هم دا مني چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي د هغې مونږ حفاظتي اقدامات کړي دي. کوم دهشتګرد چې کوم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي، که نن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د 2015 کال په ریپورت کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هیواد کې په 2015 کال کې وسله والو 208 بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 کسان وژل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسله والو 109 حملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وژل شوي وو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ایران، افغانستان او هند ترمنځ چاه بهار بندر ماهیته د لسلیکېدو وروسته په داسې حال کې یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي چې بل اړخ ته د چین او پاکستان ترمنځ له شوې ماهدې سره سم په گوادر بندر هلې ځلې روانې دي. دا چې د چاه بهار بندر د سیمې لپاره څه اهمیت لري، آیا د چاه بهار بندر د گوادر اهمیت کموي او که څنګه، په دې باندې د کارپوهانو بېلابېلو نظرونه مخې ته راغلي. ملیحا امیرزاده یې تفصیل راکوي.
روانه اونۍ د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر معاهده لاسلیک شوه. د دستخط شوو معاهدو مقصد د اقتصاد، تجارت، ترانسپورت، د بندرو پرمختګ، کلتور، ساینس او تعلیم په میدان کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتول دي. په دغه معاهده کې پاکستان نه دی شامل چې مخکې بحر هند ته د رسایي لپاره د افغانستان یوازینی وسیله وه. د پروژې له پوره کېدو سره به هند هم وسطي ایشیا او افغانستان ته رسایی ولري. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای له دې معاهدې سره په سیمه کې د ستراتیژیکي او تجارتي سرګرمیانو لپاره یو نوې لاره پیدا شوه او کېدی شي چې د گوادر بندر پر ګټو اثر پرې باسي.
ایران دې هغه تیل ځلا دی، نور مصنوعات او پیداوار چې هغه کې هند د ټولو نه مخکې دی، بیا ورسره بیا چین دی. چین سره د هند اړیکې شته خو د هغې مقابله هم ده. نو د دې څومره فایده چې د گوادر نه مخکې کېدی شوه نو هغه عمر نشي کېدی، ولې چې د دې علاقې غټ لوبغاړي ایران، هند او چین. دا د دې تجارت اوس د چابهار لاره هم کولاو شوه. د دې اثرات دي هغه په مستقبل کې مخې ته راځي. اوس نه دا ویل کېدی شي چې د گوادر چې کم یوازینی فائدې وي هغه اوس پاکستان ته په ګوتو راتله، لږ امکانات کم. چاینا چې کم ون بیلټ ون روډ معاهده ده، دې کې ایران هم شامل دی، ترکی هم شامل دی. د دې فائده راسن هند اوچتولی شي بغیر د پاکستان د تعاون نه چې هغه چابهار لارې ته ورسي.
اکرام هوتی وایي په سیمه ایزو هیوادونو کې هند په مصنوعاتو جوړولو کې ډېر مخکې دی او څېړنه او پرمختګ یا ریسرچ اینډ ډیولپمنټ کې هم په پاکستان برلاسي دی. خو بلخوا د کارپو ډاکټر سید عالم مسعود په خبره داسې نه ویني چې د دې معاهدې سره به د گوادر اهمیت کم شي.
اهمیت لار په کار ده، ځکه چې په علاقه کې د مستقبل یو غټ قوت دی. ایران ته د دې ضرورت دی چې هغه د علاقایي ملکونو سره ځان وتړي، ځکه چې ډېر یوازې شوي دي. افغانستان ته د دې زیات ضرورت دی چې سمندر ته د پاکستان د کراچۍ نه علاوه هم ځان لار وګوري. نو په دې لحاظ سره درې وړو ملکونو ته د دې ډېره فایده ده. البته د دې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور باندې اثر هم نشته دی او څه دې سره تړل هم نشته دی، ځکه نه کېږي چې کوم د چابهار پورټ دی دا یو عام بندرګاه ده. د دې په مقابله کې گوادر واحد ډیپ سی پورټ ورته وایي چې نیغ په نیغه اوبه لاندې ځمکه ته تللي، ځمکه نه لاندې سمندر بیخ ته تللي.
د ایران د چابهار بندر د عمان په خلیج کې پروت ته پاکستان له گوادر بندر سره نږدې دی. په تهران کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی ترمنځ د دستخط شوې معاهدې له مخې هند به د چابهار بندر جوړولو لپاره 1500 میلیون ډالر ورکوي. له پلان سره سم په لومړي پړاو کې به هند د ټرمینلو او د لیږدونکو سامان وړونکو کښتو لپاره مخصوص ځایونه جوړوي. په دویم پړاو کې د چابهار نه تر زاهدان پورې د ریل ګاډي پټلۍ جوړول شامل دي.
بلخوا افغانستان وای چا بهر بندر د اقتصادي پیاوړتیا او ترانزیټي ستونزې د حل په خاطر د دغه هیواد لپاره اهمیت لري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخینې ونیمه بجه شوه. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدعوه القرآن د ترخګرو په نړیوال فهرست کې اچولی دي چې له مخې د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کوم تن ورسره لیندین نشي کولی. د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وایي چې د چهارشنبې په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد بن تن وګړی شوی. د ده په وینا چې تر دې دمه په کراچۍ کې د دوی دېرش غړي وژل شوي. د پاکستاني طالبانو حکیم الله مسعود دلی د دې وجنې ذمهواري اخیستې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د پنجشنبې د ورځې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د چین ولسوالۍ په سروبي سیمه کې د بې پیلټ الوتکې د برید له امله شپږ تنه داعش وسلوال وجود شوي. داعش وسلوالو په دې اړه تر دې دمه رسم تصویر ویلي. افغان حکومت د طالبانو په نوي مشر هیبت الله غږ کړی چې د افغانانو د وژنې لاس واخلي او د سولې د بهیر سره یوځای شي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترهګرو د له منځه وړلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکل کسان یې د نوو بلجیم په توګه نیولي دي. چارواکو وویل چې دې کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک برتي کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د دغه هیواد د سند د ځینو غړو لخوا د هغو پوښتنو څېړنې کوي چې له مخې د دغو سینټرالو په اند چې آیا د هند لخوا د ایراني بندرګاه د پرمختګ چې کومه معامله ده دغې خو د بندیزونو د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده کړې.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو خپلو اداریو کې کوم ټکو ته کتنه کړې، کومو موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله درته د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجې سیمه ایز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثره کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یوې اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې متاثره کېږي چې له وجې یې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي، نو په کار خدا وا چې د پاکستان دا کوششونه ستایلې شوی وي او معیشت ته یې چې کوم نقصان رسي د دغې ښه کولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوی وي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنګ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ اندېښنې لري، نو ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لرې کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق له خپلې پالیسۍ هم مثبتې ساتي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي. او دې لړ کې تیر ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووژل شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړو، نو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړی شي چې دغه عملیات نور هم مؤثره جوړ کړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په عارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپس او دوی ته سهولیات ورکولو ډېرې پیسې خرج کړی کیږي، نو بلخوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکي د خپلو اوران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بلخوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظر وستې کیږي، نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا ګورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورله د نقصاناتو ازاله وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکېدل په دې هم زر اعلان کړل چې د سره د سخیسم اختلافاتو مخاوني ولشي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان په خاورا د طالبانو د مشر وجل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پیښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولی شي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د فرخنده صدناګرو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم ان وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کلا ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورځپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د مذهبي علومو جوره پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې څرنګه د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون په نخک. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي سارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخ شي چې هم داسې وشو. واسټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر مخ لاړ شي. ورځپاڼه د حمله کې د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
د مشال ریډیو پرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ګارډین ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د ایران د انساني حقوقو یوې مبارزې نرګس محمدی ته د ایرانی عدالت لخوا د قید د سزا 14 کالو ته د غزولو غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي نرګس محمدی د مرګ سزا ودرولو لپاره د یو تنظیم مشره ده چې عدالت د ریاست خلاف په پروپاګاندا کولو قصوروار ګرځولې ده. مقاله لیکي د انتظامیه لخوا له هغې سره په جیل کې رویه هم سمنه ده چې هغه په یو خط کې بیان کړی ده. د مقالې مهم ټکی د ملي حامد ساده نورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي نړیوالې ټولنې د بشري حقونو یوې ایرانی مبارزې نرګس محمدی ته د ایران د یو عدالت لخوا د قید سزا پر غځولو غوسه ښکاره کړې ده. شپږ کاله کېږي چې څلور څلوېښت کلنه نرګس محمدی لاول نه په جیل کې ده او اوس د ایران یو عدالت دا یې د بند سزا شپاړس کاله نوره وغځوله. د عدالت له مخې نرګس محمدی د یوې ناقانونه ډلې جوړولو او چلولو لپاره قصورواره وګرځول شوه. ورځپاڼه لیکي دا د بشري حقونو یو تحریک دی چې د مرګ سزا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. که چېرې یو اعلی عدالت دغه فیصله ودروي نو بیا به هم نرګس محمدی ته په جیل کې لږ تر لږه لس کاله تېرول وي. هغه د قومي امنیت د ایران بشري
حقونو مرکز غړیتوب لرلو او د ریاست خلاف پروپاګاندا کولو باندې سزاواره وګرځول شو. دغه سزا اول یو لس کال وه، خو د یو اپیل لمخه د 2012 کال په مارچ میاشت کې شپږو کالو ته راټیټه شوه. هغه په ضمانت تر خوشې کېدو مخکې درې میاشتې په جیل کې تیرې کړې وې. نرګس محمدي لجیل نه د لیکوالانو نړیوال تنظیم پین انټرنیشنل ته په یو خط کې لیکلي چې په جیل کې ورسره 25 نورې ښځې هم دي چې سیاسي قیدیانې دي. دای په خبره په دغو کې دیرویشتو ته د یو سل اوو اویا کالو قید سزا ورکړل شوې ده. په خط کې هغې د خپل درد احساسات شریک کړي دي او وایي چې له بهر دنیا سره رابطه نه لري او خپل خپلوان ورسره په میاشت کې یوازې یو ځل ملاوېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اعلی کمشنر زید راد الحسین له محمدي سره د رویې غندنه کړې ده. د اعلی کمشنر بیان دی په خبره د بشري حقونو مبارزې صحیح حالت ښه نه دی او هغه طبي سهولتونه ورته نه ورکول کېږي کوم ته چې ضرورت لري. د هغې په خبره له ایراني چارواکو نه په بشري بنیادونو دا یې د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، خو هیڅ رنګ یې نه دی راوړی. نرګس محمدي دوه بچی لري. هغې په 2009 کال کې د بشري حقونو فعالیتونو لپاره د الیگزانډر لینګر نومي جایزه واخیسته. روان کال د سوله ییزو فعالیتونو په سر هغې د پاریس تخار مډل ترلاسه کړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوس وخت شوه دی د خزو لپاره د ځانګړې خبرونې تاندې هلې. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي عارفه صدیق سره په دې نننۍ خبرونه کې خبرې شوې دي چې وایي په دغه صوبه کې ښځې د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړې ماریا تورپیکۍ د کتاب په اړه هم تفصیل درکو. د دې خبرونې جوړونکي دا فرخنده اسد، راځئ چې په ګاډۍ واورو.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي عارفه صدیق وایي په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي.
بلوچستان کې ډېر زیات سکولان چې دي هغه خپله ودانۍ نه لري او استادان کمی ده. انشاءالله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم دې ودانۍ نشي پاتې.
په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې غړي وایي د ماشومانو سره د زور زیاتې پیښې زیاتې شوې دي.
ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په دوه میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوي دي.
او د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند اف ډاټر په اړه تفصیل درکو. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي عارفه صدیق وایي په دغه صوبه کې ښځې د تعلیم او صحت په لارو کې لا هم د مشکلاتو سره مخ دي. عارفه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لري او د مسلم باغ اوسیدونکې ده. دا چې د اسمبلۍ د غړي په حیثیت په قانون سازۍ کې برخه اخیستې او تر اوسه په بلوچستان کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره اس قانون جوړ شوی، په ځواب کې دا وایي:
بنیادی بیماری سے سوچ قانون سازی کو موجودہ اسمبلی تھے درے کالو کی دو مرد قانون سازی کری سے آغاز کرے اسمبلیاں نے کشل کالو کی ہم نو کرے اور دا اول وار دی صوبائی اسمبلی کو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیاں جو کری دی قانون سازی کے ڈیر ایم رول ادا کرے اور اس وقت موجودہ صوبائی اسمبلی تو شوز کا حوالہ باندھے جو قانون سازی ہم کرے گا شوز اراسمنٹ قانون سازی یعنی خوردہ قول دفارہ داغ دفارہ قانون سازی کرے گا اور اس کے علاوہ مجھے گرل چائلڈ پروٹیکشن دفارہ مجھ قانون سازی کو زر زر اسمبلی کی آگے داغا کو.
د مور او بچی د صحت په حواله د یوې تازه سروې ترمخه بلوچستان یو په هغو سیمو کې دی چیرته چې ښځې د صحت په حواله زیات مشکلات لري او په دغه صوبه کې د صحت د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له وجې اکثره موریانې د ماشوم په زیږیدو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. دا چې صوبایي حکومت د دې مسلې د حل لپاره اس کار کوي په اړه یې عارفه صدیق وایي:
بالکل دا د صحیح خبره ده چې په بلوچستان صوبه کې دغه د صحت له لحاظه ډېره ستونزمنده ده. سن د مور او د بچي د صحت له حواله ده ځینې ډاکټران چې دي هغه ډېرې کمې دي او کمې ښځې ډاکټران دي هغه په لیرې سیمانو کې هغه ډیوټیانې نه ورکوي او په دا د دې علاوه زموږ د مور او د بچي د صحت لپاره کوم آګاهي چې ضروري ده هغه نشته. آګاهي لپاره شعور او تعلیم چې دي هغه لازمي دي. یوازې زموږ حکومت دا کوشش کوي چې موږ لیری علاقو ته تعلیم ورسو اور قانون نوځي د بدوی ته شروع کیداسي او د مور او د بچي سیاست لپاره انټرانس دي هغه د خلاص کړی دی او د لپاره څنګه د دوی تعلیم او ملاو سي دونه شو په دې کې راشي نو به ان شاء الله به د مور د بچی د سیاست سانتیا د لپاره کار وکړي او موجوده سبایي اسمبلی سي دا د بلوچستان تحصیل د شیر مادر حضایت شیر خوار په خپل باندې قانون سازی کړی ده او نو دا ورکړي دي چې په دې باندې مختلف خو د انټرانس خلاص کړی دی د لپاره
عرفات ځوانانو د چارو د کمیټې غړي هم ده. د بلوچستان زیاتره ځوانان د ملک په نورو برخو او یا بهر هیوادونو کې د کار روزګار لپاره ژوند کوي. دا چې صوبایي حکومت د ځوانانو د روزګار او تعلیم په لړ کې څه کار کوي په اړه یې عرفه صدیق وایي.
زیاتره تر ځوانان چې دي هغه نور علاقو ته یا نور ملکو ته د روزګار لپاره ځي. موږ په صوبای کې تر ګردو د ځوانان لپاره لوی ستونزې چې دغه د روزګاري ده له دې وجې چې دوی نور سیمو ته ځي او د بې روزګاري چې دغه تر هغه دغه بې روزګاري ختمول تر ټولو لوی ذریعه چې دغه انډستري ده او له بده مرغه موږ په صوبای کې د انډستري راوړي د لپاره امن او امان چې هغه ضروري دي. بله خوا ته موږ په صوبای کې د انډستري لپاره مختلف ځایونه لکه ژوب کلاسفنا بوستان دشت کوټه او په بلوچي سیمان کې انډستریل زونونه پلان کړي دي چې په صوبای کې انډستري راشي نو زموږ ځوانان ته
د سوشل او پالیسی ساینس ادارې د یو رپورت له مخې په ټوله جنوبی ایشیا کې د پاکستان تعلیمي بجټ کم دی او بیا په پاکستان کې د بلوچستان صوبې تعلیمي بجټ نه یوازې کم دی بلکې دغه صوبه په تعلیم کې هم وروسته پاتې ده. دا چې صوبایي حکومت دغلته د تعلیمي پرمختګ لپاره څه کار کوي په اړه یې عرفه صدیق وایي.
په سبب بلوچستان کې ډېر زیات سکولان چې دي هغه خپله ودانۍ نه لري او استادانو کمی ده. موږ په تعلیم دپاره شپږ برخې چې دي د بجټ هغه ورکړی دي. انشاءالله تر 2018 پورې به یو سرکاري سکول هم دې ودانۍ نشي پاته او استادانو کمی به هم پوره کړي. بله خوا ته د ګلوبل پارتنرشپ په ذریعه باندې 2018 پورې به 2000 نوي پرایمري سکولان خلاصو پلان لرو او په دې ذریعه به عرف کلي ته سکول ور ورسېږي. موږ په سبا کې شپاړس لکه بچیان چې دي هغه له سکولانو څخه خبر دي. په دې باندې موږ 15 فیصد سکولان ته بچیان چې هغه ورسول چې کامیابه شوي وو او موږ کوشش دا دی چې موږ د حکومت څخه تر دوه مخکې موږ په 10 فیصد کامیاب شو. انشاءالله موږ د حکومت اوله ترجیح چې دغه تعلیم دی او انشاءالله موږ به تر خپل حکومت ختمېدو مخکې
عرفه د بلوچستان حکومت خیر خیګړي او د ښځو د پرمختګ کمیټې غړي هم ده. په دغه صوبه کې د ښځو د مسلو په اړه دا وایي.
زموږ په صوبه کې مېرمن تر ټولو لوی مشکل را دی. مېرمن ته ډېر خپل مشکل نه خبرې دي او ان تاسو دغه مسله دا د خپل مشکل دې شي معلوم. په حیثیت به انسان د خپل اکل او د خپل اکل دې معلوم د تعلیم مدي تعلیم خو د اکسیدنت رجال نسته. په یوه وستم پیړۍ کې موږ شه دي موږ نه چې هغه علاج په اړزان کوي په کور تر چار دیواری مې دوی دي په دنیا نه خبرې دي. البته د شوزو مېرمن د شار مېرمن چې کمی دي هغه د بیروزګاری مشکل لري. تعلیم کړی دی خو د تعلیم مطابق څنګه روزګار نه درلودل شي. حکومت د دې د حکومت لپاره تر کوټو غټه مسله دا ده چې دوی کم درته اره مېرمن چې په الټو ایجوکیشن علاوه په نور شوبو چې دي کار نه کوي او کم شوبو چې دي کار کوي هغه د وزارت په غور بولي چې په دا شبه کې مشکل نه شو کولای. دا د حکومت
عرفه صدیق وایي دا چې کله سیاست ته راتله نو ډېره فکرمنده وه ځکه چې په دغه صوبه کې ډېرې کمې ښځې په سیاست او یا په نورو شعبو کې کار کوي. هغه وایي دا د دې لپاره یو ګران کار و.
سیاست خو اول سیزوم چې ما څنګه اول قدم په سیاست کې دا هغه یم زه خپله ډېر وارخطا وم. ما سیاست ډېر ګران کار دی خو بیا څوک زما وارخطا کېدم چې هغه خام سمتوي چې د ولس منځ نه راتللم او ولس ما اصلاح ځای کوله نو زما دلچسپي په سیاست کې داسه اوس خو زه هېڅ قسم ډېر قبله نه سیس کوم بلکې زما زړه غواړي چې زه د خلکو زیات خدمت وکړم. سیاست راتلو مخکې زما دلچسپي څو سیس خپل ځان مې دوده وه. ما د خپل کار فکر کولی اوس لږه زما د سیاسي سیده د خپل ولس لپاره ده. زه غواړم چې زما ولس ته کار او روزګار پیدا شي.
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکوونکي وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیاتې شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په 2 میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری 26 کیسونه درج شوې دي. په دې اړه تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وای په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس وای کې مونږ په ریسنت 4 میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدله. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه کدا سي واقعیات شي نو هغه اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 1300 کالو کې وګورو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوي یا کوم ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف وختونه کړی او دوی ته انصاف ملو شوی. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په 2 میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوی دي. تحقیقي په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په پیښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په 3 میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز برابرامت شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي او لیډي هیلت ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیری پېښې کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولې خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوس وکړو چې څوک نو چې پولیس والی دروازه کلو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده؟ بس هغې دروازې لله ته ورکړه، دا 15 کسانو دننه رال هغې موږ وتړلو. زما عزت خراب کړلو، بس خفه زه په خپل عزت باندې وم. بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، که ته په ځنګل کې وې، څه ته په لاره کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی وګوره. دا زه کور وتې وم، ځکه ما سره داسې وشو نو په خپل کور کې موږ سیف نه وو. یو کور وانه راسره ولاړ دی، وروڼه رانه پاتې شو، خویندې رانه پاتې شوې، مور رانه پاتې شوه. ای ټول وایي چې بس تا دا پرېس کانفرنس به تا نه وکړی. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتې پېښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پوښتنې راپورته کوي. خو د دغه کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي داسې ډېر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړ کې خپله کاروایی کړې ده. نوموړی وایي د پوهاوي او د پېښو د مخنیوي کمپین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي. اعجاز خان وایي دغه کمیشن د نور قوي کولو لپاره وسایلو ته ضرورت دی چې حکومت ورباندې د قانع کولو لپاره کوششونه روان دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار مشتاق غنی وایي چې د پخوا پرتله اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
د مخکې په پرتله خو اوس دغه کیسونه ډېر کم دي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثره راوستلی دي. حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپله نگراني زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوختې دي او له خپل وسره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅې کوي. په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به انشاءالله په هر قسم جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدني ټولنې کارکوونکي وایي که څه هم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمهواري ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروري دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیات په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخیستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له 2014 کالو ته سیوا شوې ده او ناقابلې ضمانت ده.
او اوس هم د جنوبي وزیرستان د سکواش لوبغاړي د کتاب ا ډیفرنٹ کایند آف ډاټر په اړه تفصیل ترازو. نیویارک پوسټ لیکي د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي ماریا تورپیکی د سکواش هغه لوبغاړی ده چې په خپله کورنۍ کې د ټولنیزو مسلو د تیرېدو وروسته خپل دغه شوق پوره کړی. تورپیکی چې په خپل یو کتاب ا ډیفرنټ کاین آف ډاټر کې د خپل ژوند کیسه بیانوي لیکي دا ډېره وړه وه چې د لوبو سره یې مینه لرله، خو د پښتنو په سیمو کې اکثره جنکۍ بهر لوبې نه کوي او بیا په قبایلي ټولنه کې خو لا ګرانه وي چې جنکۍ بهر د هلکانو سره یو ځای لوبې وکړي. هغه لیکي دا د 500 کالو وا چې خپل مور پلار ته ویل دا د جنکو جامې اچول نه غواړي. هغه وایي پلار یې د تعلیم سره ډېره مینه لرله او غوښتل یې چې لوریانې ښه تعلیم حاصل کړي. تورپیکی وایي د هغې پلار د ټولو بچو سره یو شان مینه لري او ځکه یې د هغې دا شوق هم پوره کړ. تورپیکی په خپل دغه کتاب کې لیکي دی به د هلکانو جامې اچولې او بهر به یې لوبې کولې او د چا پروا به یې نه کوله. هغه وایي د دې د لوبو سره مینه وه او غوښتل یې چې هم په لوبو کې ځان لا یو نوم پیدا کړي. ماریا تورپیکی لیکي دی به د هلکانو سره د والیبال لوبه کوله او یوه ورځ ورته د جومات ملا امام دا هم وویل چې خپل کور ته ځه، بهر لوبې مه کوه. خو هغه وایي دا ډېره وړه وه او د دغو خبرو پروایې نه ده کړې، خو اکثره بیا هم په داسې خبرو خفه کېده چې ولې دې ته خلک بد ګوري. هغه لیکي کله چې دې د هلکانو جامې اچول پیل کړل نو پلار به ورته د ډېرې مینې نه چنګیز خان ویل. پلار به ورته همیشه د داسې خلکو کیسې بیانولې چې ژوند کې سخه کار کړی و په نړۍ کې نوم لرلو. تورپیکی دا هم لیکي په لومړو کې دې د وزن اوچتولو په لوبه کې برخه واخیسته او د وزن اوچتولو په مقابلو کې تمغی هم وګټلې. هغه لیکي کله چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو خلاف جنگ پیل کړ په هغه وخت کې په قبایلي سیمو او پېښور کې هم حالات ډېر خراب وو. د دې مور چې وه استاده وه دړکې ورته ورکړل شوې، د پلار کالج یې په بمونو ړنګ کړی شو، خو بیا هم د دې کورنۍ د خپلې لارې نه وانهوښته. تورپیکی لیکي د دې پلار دا بهر ولېږله، دې د سکواش روزنه ترلاسه کړه او بیا وروسته کینیډا ته لاړه. هغه اوس په کینیډا کې ژوند کوي، هلته کار لري او د سکواش یوه تکړه لوبغاړی ګڼل کیږي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
کتاب رکھے